دې د ازادي راډیو د مازیګرنې خبري مجلې وخت را رسیدلې ده. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو د کابل بانک د دوو پخوانیو چارواکو لنیولو خبرو او دا به هم واوري چې د افغانستان د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قمندان ولې استعفا کړې ده. د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه لرو. عصمت څاروانې وړاندې کوي.
لمړی هم د تو خبرونو سرټکی. لوی څارنوالي وای د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیالی نیولې دي. کنړ او ننګرهار ولایتونو ته د مشرانو جرګې استولای هیئت وای پر دغو ولایتونو توغندي د پاکستان د پوز د لوري وشتل کیږي. د امریکا مشرانو جرګې نن ډیوید پیټرست رای ورکوي او د ناتو سرمنشی وای چې ناتو له فرانسې په هغو عملیاتو کې شامل نه ده چې له هوا څخه د لیبیا د رژیم مخالفانو ته وسلې ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی څارنوالي وای د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او دغه بانک مرستیال خلیل الله فیروزی دا مهال د دوی تر نظارت لاندې په توقیف کې دي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل دغه کسانو دوسیه د سه شنبه په ورځ د دوی لاسته ورغله او دغه کسان پرون مازیګر توقیف کړل.
د افغانستان بانک رئیس د ملک ووت او د امریکې نه خپل استعفا اعلان کړه. نو موږ مجبور شو چې د نورو خلکو د تېښتې مخه ونیولې دي. د کابل بانک رئیس او شیرخان فرنود او د هغه معاون خلیل فروزي مو هم پرون مازدیګر ته توقیف لاندې ونیول.
شغلی نظری دا هم ویل دغو کسانو د کابل بانک په بحران کې کلیدي رول درلود او له څیړنو سره سم به د کابل بانک او د افغانستان بانک ځینې نور مسؤلان هم توقیف کړي. کنړ او ننګرهار ته د مشرانو جرګې لیږل شوي هیئت نن په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دغو ولایتونو پر سرحدي سیمو توغندي د پاکستان د پوځ لخوا ویشتل کیږي. د دغه هیئت مشر عبدالحنان حقیون وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ډیپلوماتیکې لارې د دغو حملو مخه ونیسي او د ده په وینا که حکومت دا وړتیا نه لري نو ولس تیار ده چې په تش لاس مقابلې ته ودانګي. دوی وایي نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د دې حملې په مخنیوي کې ونډه واخلي. په افغانستان کې میشته احساس ځواکونه وایي د حقانی شبکې یو فعال غړی اسماعیل جانی د پکتیا په ګردی څیړې ولسوالۍ کې وژلی دی. دغو ځواکونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ګمان کیږي اسماعیل جان د کابل د وړمې شپې په حمله کې هم لاس درلود ځکه چې مسؤلیت یې حقانی ډلې هم په غاړه اخیستی و. احساس وایي اسماعیل جان د افغانستان په چارو کې د حقانی شبکې د مشر مرستیال و. په افغانستان کې د ای ټی سی ماین پاکولو مسې مسؤلان وایي وسلوالو مخالفانو د ګردیز په چکن شیخان سیمه کې د دوی کسان وهلي ټکولې دي. د ای ټی سی رئیس کفایت الله ابلاغ ازادي راډیو ته وویل د دوی څلور ټیمونو په ساحه کې کار کوي چې وسلوال مخالفان پرې راغلل.
نن یو لسنیم بجې په هغه وخت چې زمونږ څلور ټیمونه چکن شیخانو کې مصروف د مین پاکي کې وو تقریبا شل کسان مسلح کسان راغلو او وهلو د بول شوی دی. الحمدلله څوک بجر شوی نه دی.
ابلاغ دا هم ویل چې د دوی دوه تنه ملګري نادرکه شوي چې امنیتي کسانو او د کلیو سپینجرو په اړه پلټنې پیل کړي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون ښار په سیمه کې له دریو ورځو راهیسې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات روان دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو رهبري د ملي اردو په لاس کې ده او تر اوسه پکې شپږ مشکوک مخالفان نیول شوي دي. درویش زیاته کړه عملیات د زرغون ښار په ځینو سیمو کې د مخالفینو له مقاومت سره هم مخامخ شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي ناټو ځواکونو تېره شپه د دې ولایت د زرمت ولسوالۍ په حیدري کلا کې عملیات کړي. د زرمت ولسوال ګلاب شاه وایي په دغو عملیاتو کې یو وسلوال مخالف وژل شوی خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغو عملیاتو کې دوه کسه ملکیان وژل شوي او و نور ټپیان دي. بلخوا په افغانستان کې میشه اصراف ځواکونه وایي د هیواد په جنوب کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د دغو ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کس د ماین په چاودنه کې وژل شوی خو د هویت په اړه یې معلومات ندی ورکړی شوی. ټاکل شوی دی چې د امریکا مشرانو جرګه نن د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر په توګه د جنرال ډیوید پیټرایس د ټاکنې په اړه رای ورکړي. تمه ده چې نوموړی به په اسانه تایید شي. اته 50 کلن پیټرایز چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دی و د ښکاله د امریکا په پوز کې تیر کړی دی. د عراق د جګړې په پرمختګونو کې چې له دې هیواد د امریکایي پوځیانو د وتلو امکان برابر کړ د هغه رول سټایل شوی دی. پیټرایز هغه مهال ډیر مطرح شو چې په 2000 کال کې د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش عراق ته واستاوه چې په دې هیواد کې د ځواکونو د شمیر د زیاتوالي چاري سنبال کړي. د ناټو سرمشي اندرس فوګراس موسن نن وویل چې ناټو له فرانسې سره په هغو عملیاتو کې شامل نه ده چې له هوا څخه د لیبیا د رژیم مخالفانو ته وسلې غورځوي. ښاغلی راس موسن وویل د ناټو د بل هیڅ هیواد په باب معلومات نه لري چې یاغیانو ته وسلې ورکوي. تر دې مخکې د فرانسې پوځ ویلي و چې د پراشوت له لارې د قذافي د حکومت پر مخالفانو وسلې ویشلې دي. فرانسه د ناټو په غړو هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې ښکاروي د قذافي مخالفانو ته وسلې ورکړي دي. د افریقایي اتحادیې د کمیسیون رئیس چین پینګ وایي د فرانسې د افریقا چې له هوا څخه د لیبیا مخالفانو ته وسلې غورځوي یو خطرناک عمل دی او ټوله سیمه له خطر سره مخامخوي. هغه بی بی سی ته وویل دغه اقدام به د جګړه ځپلې سومالیا په شان ستونزې رامنځته کړي. په عین حال کې د لیبیا د افریقایي اتحادیې د چارو وزیر جما ابراهیم امیر پرون خبریالانو ته وویل چې د لیبیا حکومت تمه کوي چې د افریقایي اتحادې په سرمشیزه کې ملاتړ وکړي. د یمن په جنوب کې د زنجبار شار په جګړې کې د حکومت لشتل شه شپږ ویس پوځیان او په القاعده پورې د مربوطي وسلواله ډلې ولس غړي وټل شوې دي. دا جګړه د یمن په جنوب کې د زنجبار په شار کې د یو لوبغالي د نیولو پر مهال وشوه. د اپوزیشن ډلې چارواکي وایي تر 300 ډیر حکومتي سرتیري ټپیان شوې دي. حکومتي مسؤلان تر اوسه نه دي پیدا شوي چې پر دې راپور نظر څرګند کړي. د جرمني د پارلمان غړي نن هغه پروګرام ته رای ورکوي چې پر اساس یې د دغه هیواد اتومي برېښنا کوټونه تر 2022 پورې بندیږي. اټکل کیږي چې د جرمني په ولسي جرګه کې به لوی اکثریت دې لایحې ته رای ورکړي. په پام کې ده چې د جرمني مشرانو جرګه راتلونکي اونۍ پر دې طرحې رای واخلي. د بریتانیا د عامه خدماتو په لسکونو زره کارکونکي د دوی په تقاعد کې د تغییراتو په اعتراض کې نن د 24 ساعتونو په مخه احتساب کوي. د وړاندې شویو اصلاحاتو له مخې کارګر باید زیات کار وکړي او د تقاعدې لپاره ترې زیاتې پیسې وګرځول شي. د بریتانیا حکومت وایي چې دا اصلاحات د بودیجې د کسر د کمولو لپاره چې اوس 10% ته رسیدلې حتمی دی. اکثره شونځي به د احتساب په خاطر بند پاتې شي او په هوایي ډګرونو کې مستونزې پیښ شي ځکه چې د هوایي ډګرونو کارکونکي په دې احتساب شامل دي. او د چین تر ټولو چټک اورګاډي نن د شانګهای او پیکینګ ښارونو ترمنځ تګ راتک پیل کړ او د لومړي ځل لپاره سپرلیو پکې سفر وکاوه. د اورګاډي دغه سیستم به چې 3.5 میلیارډ ډالر پرې لګیدلې د سپرلیو بیرو بار د شانګهای او پیکینګ په لاره کم کاندي. په پام کې ده چې د دې اورګاډي په وسیله به د چین د سیاسي مرکز پیکینګ او تجارتي مرکز شانګهای ترمنځ د کال 80 میلیونه خلک تګ راتګ وکړي. دوی به دا سفر په 15 ساعتونو کې کوي. مقامات وایي چې دا اورګاډي په ساعت کې 300 کیلومتره مزل کوي.
د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. په روانه خبرونه کې به واوري چې نړیوال وچی صندوق پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د کابل بانک ته درغلي او سم څېړنه نه کوي، خو افغان حکومت د کابل بانک د دوو پخوانیو چارواکو د نیولو خبر ورکوي.
د کابل بانک رئیس او شیخان فرنود او دغه معاون خلیل فروزی په توقیف لاندې ونیول.
په خبرونه کې به مو د افغانستان د مشانو جرګې د هیئت له څېړنو هم خبر کړو چې د افغانستان په ختیځ کې د لګېدلو مرمیو پاړه کړې ده.
د 50 نواخ لتر 150 کیلوګرام پورې یو مرمۍ وزن لري. دانه د طالب سرشته، دانه د القاعده سرشته، د پاکستان د پوج مرمۍ دي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د سرحدي پولیسو قومندان د پاکستان له لوري د لګیدلو مرمۍ په اعتراض کې نن استعفا وکړه.
د ما مکرافیت دانه د ځنا د پاکستان د توپخانه مرمۍ وشمیرل او په اخره کې د مظلوم ملت د افغانستان شهیدان او زخمیان او د پورونو د ویجاړېدو احصایت ورکړه خپل مقامات ته.
د پاکستان د پوج ویان وای چې امریکا د لموج د نغواړي چې پر شمالي وزیرستان عملیات وکړو. تر شپږم بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانه خبری مجلې اوریدل شي. د کابل بانک دوه پخوانی مشران توقیف شول. مخکې تر دې چې د لوی څارنوالي د مرستیال څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، د همدې بانک د قضیې په ارتباط به دا واوري چې د پیسو نړیوال صندوق یو وار بیا اندېښنه ښولې ده چې افغان حکومت په کابل بانک کې د شویو پراخو درغلیو رښتینې څېړنه نه ده کړې، او همدارنګه دا اداره وایي چې افغان چارواکو د هیواد د دویم ممکنه ناروغه بانک په وړاندې سم قانوني چلند نه دی غوره کړی. په دې اړه تفصیل له اجمل انت څخه اورو.
په داسې حال کې چې پر افغان چارواکو د کابل بانک د درغلیو د نه تصفیې له کبله چې په یو شمیر سیاستوالو پورې تړلي کسان یې له شریکوالو او پوروړو څخه د انتقادونه روان دي، د دې هیواد د یو بل خصوصي بانک په اړه هم اندېښنې راپورته شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د یو شمیر داسې کسانو په حواله چې وایي له دې مسلې خبر دي لیکي، افغان چارواکي د دویم بانک په وړاندې د قانوني چلند پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي. د ورځپاڼې په وینا دا له هغې وروسته چې د پیسو نړیوال صندوق د تېر یو کال راهیسې افغانستان سره د کابل بانک د درغلیو پر سر د مرستو پروګرام ځنډولی، د دې پروګرام د بیا پیل په هڅو کې د افغان حکومت بېغوري په ډاګه کوي. که چیرې د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان سره د مرستو پروګرام پیل نه کړي، د ډیرو مرستندویه هیوادونو پیسې به افغانستان ته ونه رسیږي، ځکه هیوادونه د پیسو د نړیوال وچې صندوق له پروګرام پرته په انفرادي توګه پیسې نشي ورکولی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د نړیوال وچې صندوق ته یو ویاند له خولې وایي، په لنډه موده کې تمرکز د کابل بانک د ورکړو پورونو پر راټولولو دی، او د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې د مرستو اضافي پیسې په دې پورونو کې حساب نشي. همدارنګه د مالی سیستم پر پیاوړتیا تمرکز دی چې هغه ستونزې بیا پیښې نشي چې کابل بانک کې د ماتېدلو پولې ته ورسوه. خو افغان حکومت بیا د پیسو د نړیوال صندوق د دې غوښتنو ځواب د دې ادارې په تورنولو ورکړی، ویلي دي دا اداره له مالي مسایلو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د مالیې د وزارت د ویان نجیب منلی له خولې وایي، د پیسو د نړیوال وچې صندوق دریز نور تخنیکي دریز نه دی، بلکې یو سیاسي دریز دی او افغانستان د سیاسي فشار سره موافق نه دی. په عین حال کې د افغانستان د مرکزي بانک رئیس عبدالقدیر فطرت دوه اونۍ مخکې امریکا ته وتښتید او له هغه ځایه خپله استعفا اعلان کړه. نوموړي ادا کړی چې د کابل بانک د قضیې څېړلو یې ژوند له خطر سره مخ کړی. د وال سټریټ ژورنال رپورټ زیاتوي، د پیسو نړیوال صندوق د مرستو د پروګرام د بیا پیل لپاره د کابل بانک د پورونو د پرې کېدو په برخه کې د بانک له شریکوالو څخه قانوني تړون غواړي چې خپل پورونه پرې کړي او یا ژمنه وکړي چې پورونه به په لنډه موده کې پرې کوي، چې تر اوسه پورې افغان حکومت په دې برخه کې یو څه پرمختګ کړی. افغان حکومت همدارنګه ژمنه کړې چې د کابل بانک د پورونو د راټولولو موده به زیات نه زیات درې کلونو ته راکمه کړي. د پیسو نړیوال وچې صندوق وایي، څومره زر چې موږ هغه ګامونو ته چې له چارواکو سره مو پرې خبرې کړي نږدې شو، هومره زر به افغانستان لپاره د مرستو نوی پروګرام پیل کړو.
په راپور کې مو واورېدل چې د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د دولت له لوري د کابل بانک د قضیې د درغلیو د څېړنې په ارتباط خوشي نه څرګندوي. بل لور ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک د مالي بحران په تړاو د دې بانک دوه پخواني چارواکي نیولې دي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري چې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی د نیولو هدف دا و چې د دوی د تیښتې مخنیوی وشي. د نیول شویو کسانو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد له شاغلي نظري سره مرکه کړې.
د کابل بانک قضیه خو مخکې هم د څارنوالۍ تر بررسۍ لاندې و، وروسته ورته د یو کمیسیون وټاکل شو د غیر بررسۍ لپاره. د کمیسیون د سه شنبې په ورځ باندې دا دوسیې لوی څارنوالۍ ته واستولې. دغې پراستولو سره د هغې نه مخکې د افغانستان بانک رئیس د ملک ووت او د امریکې نه یې خپل استعفا اعلان کړه. نو موږ مجبور شو چې د نورو خلکو د تیښتې مخه ونیولې وي، د کابل بانک رئیس او شیرخان فرنود او د هغې معاون خلیل فروزی مو هم پرون مازدیګر ته توقیف لاندې ونیول. دا قضیه سره په دې پورې مربوطه نه ګڼل کېږي، بلکې نور خلک هم شته چې په دې کې لاس لري او د هغوی په مورد کې به هم تصمیم ونیول شي.
نظر صاحب محترم، که تاسو دا ووایئ چې مجموعاً د افغانستان لوی څارنوالۍ څومره کسان په پلان کې لري چې د دغه کابل بانک د مالي بحران سره په تړاو کې باید دوی تر پوښتنه او ګروېګندو لاندې ونیول شي او یا هم توقیف شي؟
د دقیق شمېره خو ما ته نه معلومېږي، خو تر یوې میاشتې پورې موږ د تحقیق وخت لرو. په جریان د یوې میاشتې کې چې هلته دلایل د الزام متوجه شي، که خارجي وي او که داخلي، دوی به ته توقیف لاندې ورکړي.
مننه. یو بله مسله چې دا د عبدالقدیر فطرت په اړه باندې وه، دوی دی چې په امریکا کې دی او دا هغه ځای دی لګیا دی په افغان حکومت باندې تورونه لګوي، که تاسو څه هم د امریکا سفارت او د انټرپول نه غوښتنه کړې ده، څومره باوري یاست چې دا کس به راوستل شي بل اخرت تحقیقاتو لپاره او دلته به تاسو ته تحقیقات وکړی شي؟
کوشش کوو چې د بیرته وطن ته راستون شي. د امریکې د کوم مملکت نه هم د سفارت نه هم دا کومک وغواړو، د انټرپول پولیسو توکل په خدای انشاءالله که دوی راسره همکاري وکړي نو دا به بیرته وطن ته راستون شي.
د افغانستان د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظری وویل چې د کابل بانک پخوانی مشر او مرستیال توقیف شوی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
په کابل کې دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال پر آمادګۍ بحث شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دغه اوس په ټلیفون را سره دی. سین صاحب، د دې غونډې په پایله کې نتیجه څه اعلان شوه؟
بلی شبر صاحب، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدی وویل چې له بهرنۍ ځواکونو نه به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ د سرطان د میاشتې په 23 نېټه په عملي توګه پیل شي. ده وویل د دې لړۍ په لومړي سر کې به د سروبي د ولسوالۍ نه پرته د کابل او پنجشیر د ولایتونو او د هلمند، بلخ، لغمان او هرات د مرکزونو مسؤلیتونه په مکمله توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دا خبره ډاکټر احمدی افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو د کانفرنس په دوهمه ورځ کې نن د خبریالانو ته وکړه. ده وویل دوی د مرکز او ولایتونو له ملکي او پوځي چارواکو سره خبرې کړې، ټولې آمادګۍ ارزیابي شوي او کومې ستونزې چې په دې لاره کې موندل شوي هغه هم ممکن دي چې هوارې شي. په دې کانفرنس کې د کابل، پنجشیر، بامیانو، لغمان، هلمند، بلخ، هرات او نورو سیمو چارواکو ګډون کړو، یعنی ملکی چارواکو او پوځي چارواکو ګډون کړو.
خان محمد سین بو چې په کابل کې د دوه ورځنۍ غونډې د نتیجې په ارتباط څرګندونې کولې، د دغه کانفرنس د مشر اشرف غنی احمدزی په وینا وویل چې د وویل چې د سرطان په 23 به عملا افغان ځواکونو ته د افغانستان د یو شمیر سیمو امنیتی چاری وسپارل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو هیئت ننګرهار او کونړ ولایتونو ته د 3 ورځو په مخه په دې هدف تللی و چې د پاکستان د پوځ لخوا د وروستیو راکټي بریدونو حقیقت معلوم کړي. دغه هیئت د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د دوی څېړنو وښوده چې دا بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا کیږي او نړیوال ځواکونه هم باید د دغې مسلې حل ته راوړاندې شي. له جلال آباد په دې اړه د ازادي راډیو خبریال داود وفا رپورټ لري.
د افغانستان ختیځ سیمو ته د مشرانو جرګې راغلي هیئت په خپلو څېړنو کې وښوده چې د کونړ او ننګرهار په سرحدي سیمو بریدونه د پاکستان د پوځ په لاس شوي او ائتلافي ځواکونه باید له افغان حکومت سره د دغه بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د مشرانو جرګې د شپږ کسیز هیئت مشر عبدالحنان حق ویون د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې وویل د پاکستان پوځ له دغه بریدونو نه نشي منکرای دی.
موږ ټول اسناد او شواهد راغونډ کړي دي چې دغه بریدونه د پاکستان له خاورې کیږي او دغه کار دی کوم عادي مخالفینو طالبانو نه ده، ځکه دغه مرمۍ چې راځي تقریبا ځینې مرمۍ چودلې نه دي، هغه د 50 نه تر 150 کیلو پورې وزن لري. دا چې د دې لپاره دستګانه وي دا دومره دقیق هدف باندې څوک نسي وستلی او له ډېر لرې ځینې فایر کوي. نو دا طبعا دا د دوی کار ده. دوی کار څومره زموږ وایي چې دا زموږ کار نه ده، نه شي کولی، دا دوی کار ده. ولس او زموږ پرېکړه دا ده افغانستان حکومت هغه اخري حد پورې خپل کوشش وکړي او دغه مسلې د دې پایټکه کې دي. کچیرته نو سو بالمثل عمل دي زر تر زر اجرا کی دوی.
د کونړی وسناتور رفیع الله حیدری ویل نړیوال ځواکونه باید دغه مسلې حل ته راوړاندې شي، ځکه سرحدي افغانان د امدوی په خوخه د ډایاګ لاره به وسلی شي.
د امریکایانو پراتک، د نړیوال ټولنې پراتک، زمونږ لسونه د ډایاګ او یاد د ډی آر په نو باندې خالص لا شي، زمونږ لاس او په خېتر ل شي د گاونډیانو په وړاندې او نړیوال ټولنې زمونږ غوښتنه ده په لومړی قدم کې چې په دغه کار کې مداخله وکړي او پښتنه وکړي. تاسو خبر یاست چې په کونړ کې تر بیګاش په پوری 1500 مرمۍ چې په هغه کې 28 تنه شهیدان شوي 40 تنه زخمیان دي. نو لومړی مو کوشش دا دی چې د سیاسي لارې دغه موضوع ته د حل یو لاره ولټول شي. کنه نو موږ په دې باندې د ولس نه مطمئنی او ولس ډاډ راکړ چې که زموږ دولت په دې کې زر تر زر اجراتونه کوي او نړیواله ټولنه ونه کوي، نو موږ حاضر یو چې د دغه دشمن یا دغه خلکو د دغه حملاتو په وړاندې باندې خپل مقاومت وخیو.
مشانو جرګې درغلي هیئت مشر حق وین ویل د پاکستان هدف دا دی چې د کونړ سرحدي سیمه نام نه کړی چې د کونړ د سین اوبه بې پلانه د دوی په لوري وبایيږي.
په کونړ باندې چې بردونه کوي موږ یو کانال مول د سین نه تیریږي. زما فکر هغه ټول دا ټول بردونه او دغه فشار سدوی واردی د مغه اوبو په سر باندې د غوړې ستې کونړ سین همدغه سیروغ پاکستان ته وبایيږي او کوم یو بو د افغانستان خلک دغه نه استفاده وکړي.
د کونړ سناتور رفیع الله حیدری نه پښتنه وشو چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری وای لدغه بریدونو نه د نه خبر او ګویا چې هغه دا بریدونه لخپل خو نه غني. رفیع الله حیدری په دې اړه وویل
زه فکر کوم د دینم نو خبر چو سامال ته د دینم نو خبر خو به چې دغه خواته ملک دغه خواته وشتل شي دنیا ولید چې دلته نو زه فکر کوم چې سید دغه نه زرداری نه خبر خدای دوی فوجان دغه کار کوي دغه مرمۍ کته سی وګوره موږ سره په ویډیو راوړی موږ تصویران د کونړ نه راوړی موږ سره شته د 50 نو لتر یو سل 50 کیلوګرام پور یو مرمۍ وزن لري. دانه د طالب سشته دانه د القاعده سرشتره دوی مرمۍ دي د پاکستان د پوج مرمۍ دي.
د افغانستان د کونړ او ننګرهار په سرحدي سیمو پاکستانی بریدونه په وقفي توګه لا هم دوام لري او د هدفونو په باره کې بیلابیل خبرې کیږي، خو خلک وایي سم لاسي اقدام پکار دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي.
د افغانستان د مشانو جرګې هیئت وایي چې په کونړ او ننګرهار کې د پاکستان پوځ سرحدي سیمې ولي. بل لور ته د افغانستان د ختیځ زون د سرحدي پولیسو قمندان تورن جنرال امین الله امرخیل وایي چې نشي کولای خلک شینی د پاکستان توغندي او د خپلو هیوادوالو مړي وشمیري او همدال عمل دی چې د کورنیو چارو وزارت ته خپل استعفا وړاندې کړې. جنرال امرخیل په نړیوالې ټولنې او ایسف ځواکونو هم سخت انتقاد وکړ چې د روان حالت په وړاندې خاموش دي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد مرکه کړې او لومړی د هغه د استعفا په اړه د وضاحت پوښتنه کړې. تورن جنرال امرخیل په ځواب کې وویل
فارسی علاقے بعد سے تاسو وګورئ ټول دنیا دې ته متوجہ ده چې تقریبا یو میاشت کېږي چې د پاکستان توپخانه د افغانستان حریم نقضوي. ترنن ورځې ترنن شپې هم دا تیرای د افغانستان په حریم باندې روان ده او زه منایسې قمندان د پولیس سرحدي په زونه شرق کې د ما مکلفیت دانه ده چې تنها د پاکستان د توپخانه مرمۍ وشمیرم او په اخره کې د مظلوم ملت د افغانستان شهیدان او زخمیان او د کورونو د ویجاړېدو احصایه ورکړم خپلو مقاماتو ته. منایست یو قمندان او یو افغان زه نه غواړم چې په تاریخ د افغانستان کې د ما نوم هم په منفي قضاوت را باندې خلک وکړي او په تور لیکه باندې ثبت شي او د جامع بینالملل احساس مایوسه یم. خصوصا لایفا په کې هېڅ توجه ونه کړه. ما وړاندیز کړی دی چې که چېرې دغسې حالت روان وي او چې زمونږ صرف مرمۍ وشمیرو او شهیدان خپل وشمیرو نو زمونږ موجودیت مؤثر نه ده او دا پیشنهاد هم کړی چې د کورونا چارو وزارت زمونږ استعفا باید ومني او یو بل څوک زمونږ پیواز مقرر کړي.
نو جنرال صاحب امرخیل ستاسو د استعفا د نړیوالې ټولنې د چلند په اعتراض کې تاسو وړاندې کوئ؟
بله، تاسو وګورئ چې د پاکستان موقف او د ایساف موقف دواړه یو شی ده. تاسو وګورئ چې زرداری هم منکر ده، اشفاق کیانی هم منکر ده او دلته وینې تویږي او جامع بینلی هم په دې باندې سترګې پټي. ایساف دلته مکلفیت د دې لري چې تر اوسه په افغانستان کې زمونږ هغه ارګانونه امنیتي ارګانونه په خود لري، دوی باید امنیت تامین کړي او تامین کړی وای او د افغانستان د سرحدات چې د بند په موافقاتو کې او نورو موافقاتو کې دوی مکلفیت لري چې دفاع وکړي. دوی حتی دفاع نه کوي بلکې دا په دې باندې انکار کوي چې هیڅ شی وجود نه لري.
د کورنیو چارو وزارت ستاسو د استعفا په وړاندې څه ډول غبرګون ښودلی دی؟ دوی څه وایي؟
ما خو ته خواهش کړی چې زمونږ استعفا ومني. نو نه پوهېږم چې ما ته تر اوسه جواب نه دی راکړی چې دوی به څه منظور وایي کې
امرخیل صاحب تاسو خو یو افغان منصبدار یې، تاسو چې د افغان حکومت په چلند باندې انتقاد درلودل او بیا مو استعفا ورکړې نو یو منطق به جوړ شوی وای چې دا نړیواله ټولنه ده او هلته د پاکستان انکار دی، نو تاسو د هغوی په غبرګون کې ولې غواړئ استعفا ورکړئ؟
ما نه دي ویلي چې د نړیوالو لپاره زه هغه کوم. زه افغانم، په هر ځای کې یم، د خپل وطن لپاره، افغانستان لپاره کار کوم، د اشخاصو لپاره کار نه کړی نه کوم. زه دا وایم چې د ما اصلي غوښتنه دا ده چې زه نه غواړم چې په ما باندې هم په تاریخ کې غلط قضاوت بیا خلک وکړي چې منایس قمندان زون او د کونړ ولایت شهیدان به مات راتله او زخمیان او په کډو بار خلک دغه د زغملو ول نه ده. ما لپاره په دغسې حالت کې ما یعنې ویلې چې جامع بین الملل حضور لري، زمونږ د دولت خبره نه منل کېږي، زمونږ ټول او دوی سترګې مې پټوي په دغه حالات کې زه دغه ولسونه ته مناس دی او په معنی باندې ځون زه د دغه چې شهیدان ګورم چې کډې په سر ګورم چې کورونه وران ګورم دغه د ما لپاره د زغمل وړ نه دی او د دغه له خاطره ما د خپل ولس او د خپل وطنوال لپاره چې زمونږ نور د ما ورته موجودیت څه فکر کوم چې معاصر بني
افغانستان د ختیځ زون د سرحدي پولیسو قمندان تورن جنرال امین الله امرخیل وویل په دې اعتراض استعفا ورکوي چې پاکستان د افغانستان ختیځ سرحدي سیمې ولی. البته د جنرال امرخیل استعفا تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه ده منلې. په یوې خبرتیا پسې به مو له دې خبر کړو چې د پاکستان پوځ د امریکا یوه غوښتنه د تروریزم ضد جګړې په ارتباط رد کړې ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د پاکستان پوځ وایي په نورو ځایونو کې د بوختیا له امله په شمالي وزیرستان کې عملیات نشي کولای. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قمندان جان الن هیله کړې وه چې پاکستان د حقانی ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي، خو د پاکستان د پوځ ویان اطهر عباس ازادي راډیو ته وویل چې امریکا دې د پاکستان مجبوریو ته ځیر شي او په بله جګړه کې دوی نشکیلوي.
زموږ اندېښنې هم باید په نظر کې ونیول شي. زموږ پوځ په دریو قبایلي ایجنسیو کې په پوځي عملیاتو کې اخته دی. له دې علاوه موږ په قبایلي سیمو کې د بیا رغاونې، بیرته ستنېدنې، د بیا پخلاینې او د ثبات په قایمولو بوخت یو. دا خبره دې په نظر کې وساتل شي چې په دې کې زموږ څومره وسایل استعمال شوي دي. مخکې تر دې چې موږ کوم بل ځای ته ټیل وهل شو، باید دا ټولې خبرې په نظر کې وساتل شي.
بل لور ته په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ لیدل کېږي، پاکستان اعلان کړی چې امریکا نشي کولای د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره د بلوچستان له یوې هوایي اډې څخه استفاده وکړي. پاکستان بیا وایي د وسلوالو په وړاندې جدي عمل کوي. نړیوالو اژانسونو پر دې مسلې رپورټونه خپره کړي چې مهمې برخې له صالح محمد صالح څخه اورو.
پاکستان له ډېرې مودې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له بریدونو سره مخالفت څرګند کړی او دا یې د خپل حاکمیت له حق څخه سرغړونه بللې ده، خو په خصوصي ډول یې د پاکستان په شمال غربي او سرحدي سیمو کې د القاعده او طالبانو د ځینو غړو په باب د استخباراتي معلوماتو په ورکولو سره یې ملاتړ هم کړی دی. رویټرز اژانس د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار ویلي چې د بلوچستان له شمسي هوایي اډې څخه د بې پیلوټ الوتکو الوتنې درول سوي دي. امریکا له اوږدې مودې لدې هوایي اډې څخه د وسلوالو پر مرچلونو د بریدونو په خاطر د بې پیلوټ الوتکو د الوتنو لپاره کار اخیست. د پاکستان د دفاع وزیر وایي نور به امریکایي الوتکې له شمسي هوایي اډې څخه الوتنې ونه کړي، که الوتنې کیږي هم پاکستاني الوتکې به کوي. په جنوري کې د سی آی ای د یو امریکایي مامور لخوا د دوو پاکستانیانو تر وژنې وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. کله چې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن ووژل سو، په اړیکو کې کړکیچ لا پسې زیات سو. رویټرز لیکي پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د یو امریکایي قومندان هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د پاکستان پوځ د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې لپاره ظرفیت او تعهد نه لري. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال اطهر عباس وایي تر هر ډول څرګندونو مخکې چې د وسلولو په وړاندې زموږ مبارزه له سوال سره مخامخ وي، باید زموږ اندېښنې او محدودیتونه په پام کې ونیول سي. پاکستانی چارواکي وایي د دې هېواد ځواکونه په یوه پراخه سیمه کې موظف سوي دي. د پاکستان پوځ وایي هغه لاسته راوړنې به خوندي کړي چې په تیرو جګړو کې ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې امریکایي تورن جنرال جان ایلن چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان سي، د امریکا د مشرانو جرګې پوځي کمیټې ته په وینا کې هیله څرګنده کړې چې پاکستان یو ګام مخکې ایشي او د حقانی تروریستي شبکې دړې وړې کړې ده. رویټرز اژانس په یو بل رپورټ کې بل مسله څېړي د چین او پاکستان په اټومي همکاریو ته اشاره کوي. د ډیپلوماټانو سرچینې وایي لویدیځو هیوادونو په هغو مذاکرو کې چې د اټومي پروګرامونو په باب وي او د تړلو دروازو تر شا یې وکړې. له چین څخه غوښتي چې له پاکستان سره د اټومي انرژۍ د همکارۍ او په دې برخه کې د ولاړو سویو اندېښنو په باب معلومات ورکړي. خو په پنجاب کې د چشمه په نامه په اټومي بټۍ کې د دوو نویو ریاکټرونو د جوړېدو په باب د چین په دریځ کې د کوم بدلون نښه نه ښکاري. د پیکینګ او اسلام آباد اړیکو په واشنگټن، ډیلی او نورو هیوادونو کې اندېښنې زیاتې کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د لوی څارنوالي لمرستيال رحمت الله نظري او په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو لقمندان تورن جنرال امین الله امرخیل سره مرکې خبرې کړې. کومو د مرکې نوی اوریدلې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې اوریدل شي. له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله هم سر ته رسیږي. په بلې یوه کې ملیحه احراری له تاسو سره د ملیحه جانب خیر راغله.
تشکر اقای شیبر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این برنامه در رابطه با مسائل افغانستان میشنوید که صندوق بین المللی بار دیگر اظهار نگرانی کرده است که حکومت افغانستان در رابطه با تقلب واسی در کابل بانک تحقیقات دقیق را انجام نداده است. در این حال لوی سرنوالی افغانستان میگوید رئیس و معاون سابق کابل بانک را بازداشت کردند. از تحولات دیگر هم گزارش های را خواهید شنید و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، یک مقام بلند پای نیروهای پلیس سرحدی افغانستان در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان از سمت استعفا داد. رئیس سرانوالی افغانستان میگوید دو تن از مقامات بلند پای کابل بانک را به اتهام دست داشتن در بحرانی شدن فعالیت این بانک بازداشت کرده است. مجلس صنایع امریکا قرار است امروز در مورد تقرر جنرال دیوید پتریاس رئیس CIA رای بدهد. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا خانم هیلری کلینتون گفته است ایالات متحده تماس‌های محدود را با گروه اخوان المسلمین مصر برقرار کرده است. تفصیل خبرها. یک مقام بلندپایه نیروهای پلیس سرحدی افغانستان در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان از سمتش استعفا داد. جنرال امین الله امرخیل قمندان نیروهای پلیس سرحدی افغانستان در شرق این کشور امروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت به دلیل ادامه راکت پراگنی از خاک پاکستان به افغانستان و آنچه به گفته وی سکوت جامعه جهانی در برابر این حملات راکتی خوانده می شود از پستش استعفا داده است. ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان به افغانستان یکی از موارد داغ است که در این اواخر عکس العمل های شدیدی را در افغانستان به همراه داشته و اما دولت افغانستان می گوید مقامات پاکستانی پرتاب راکت ها به خاک افغانستان را رد می کنند. لوی سرانوالی افغانستان میگوید دو تن از مقامات بلندپایه کابل بانک را به اتهام دست داشتن در بحرانی شدن فعالیت این بانک بازداشت کردند. رحمت الله نظری معاون لوی سرانوال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت دوسیه شیرخان فرنود رئیس کابل بانک و خیلا فیروزی معاون وی به روز سه شنبه به لوی سرانوالی رسیده و یک روز پس از آن این دو مقام بلندپایه کابل بانک بازداشت شده و در توقیف به سر میبرند. ادامه اخبار. مجلس صنایع امریکا قرار است امروز در مورد تقرر جنرال دیوید پتریاس که از سوی رئیس جمهور اوباما به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA پیشنهاد شده است رای بدهد. قرار معلوم او با آسانی رای اعتماد به دست خواهد آورد. جنرال پتریاس 58 ساله که یکی از قماندانان مشهور امریکایی می باشد و 37 سال در اردوی این کشور خدمت کرده است، فعلا قماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان است. جنرال پتریاس شهرت دارد که جهت جنگ در عراق را تغییر داده و زمینه را برای خروج تعداد زیادی عساکر امریکایی از این کشور فراهم ساخته است. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا خانم هیلری کلینتون گفته است که ایالات متحده تماس‌های محدود را با گروه اخوان المسلمین مصر برقرار کرده است. خانم کلینتون که در جریان سفر به هنگری صحبت میکرد گفت واشنگتن به تماس با احزابی که به فعالیت‌های غیر خشونت آمیز متعهدند متمایل است. این عمل که یک تغییر سیاست در امریکا می باشد بدون شک اسرائیل و حامیانش را در ایالات متحده که بر اخوان المسلمین اعتماد ندارند خشمگین می سازد. در قاهره اخوان المسلمین از تماس مستقیم امریکا استقبال کرده ولی گفته است که تا حال چنین یک تماس عملا صورت نگرفته. در بوداپست خانم کلینتون همینطور خواهان همنوایی با فعالیت‌های طرفدار دموکراسی در بلاروس، لیبیا و دیگر جاها شد. خانم کلینتون در مراسم افتتاح اینستیتوت حقوق بشر بوداپست که به احترام کانگرسمن آمریکایی هنگری الاصل تام لانتس ساخته شده است، صحبت می‌کرد. سرمنشی ناتو اندریس فوگراسموسن امروز گفت پیمان ناتو در عملیات فرانسه که به مخالفین لیبیا از هوا اسلحه پرتاب میکند شامل نیست. آقای راسموسن که در ویانا به خبرنگاران صحبت میکرد اظهار داشت در مورد هیچ کشور دیگر ناتو معلومات ندارد که به شورشیان لیبیا اسلحه داده باشد. قبل از این کشور عضو ناتو فرانسه اظهار داشت به مبارزین قبیله بربر در نزدیکی پایتخت لیبیا ترابلس اسلحه پرتاب کرده و ادامه کند که این عملش سرپیچی از تحریم اسلحه به لیبیا نیست، زیرا به این سلاح‌ها نیاز است تا از افراد ملکی که تهدید می‌شوند حفاظت شود. در این میان شورشیانی که برای سرنگونی حکومت معمر القذافی تلاش می‌کنند امروز گفتند برای سرنگونی حکومت قذافی به اسلحه بیشتر و بهتر نیاز دارند. در این مورد رهبر مخالفین لیبیا محمود جبرئیل توضیحات داد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوی پیلی گفت این عمل چین که رهبر سودان عمر البشیر را دستگیر نکرد مایوس کننده و ناراحت کننده می باشد، زیرا البشیر به قتل عام متهم است. به گفته پیلی تمام کشورها به شمول چین مکلفند که به محکمه بین المللی جنایت کمک کنند. البشیر روز چهارشنبه به چین آمده و توسط رهبر چین هوجینتا با قالین سرخ استقبال شد که این عمل سازمان های حقوق بشر آمریکا را به خشم آورد. بشیر به خاطر جنایات ضد بشریت در دارفور که در سال 2003 تقریبا 300 هزار نفر در آن کشته شدند متهم می باشد. چین عضو محکمه بین المللی جنایات نیست. سفر البشیر قرار است امروز در چین خاتمه پیدا کند. و امروز ترین سری و سیر چین بین پکن و شانگهای افتتاح شد و مسافرین اولین بار در آن سفر کردند. این سیستم خط آهن که 33 میلیارد دلار بر آن مصرف شده است، قرار معلوم ازدحام مسافرین را در این راه کاهش خواهد داد. این خط آهن قرار معلوم سالانه 80 میلیون نفر را از پایتخت چین به مرکز تجارتی آن در کمتر از 5 ساعت انتقال می‌دهد. مقامات می‌گویند که ترین‌ها در خط نو به سرعت 300 کیلومتر در یک ساعت حرکت کرده می‌توانند. این ترن در آستانه 90مین سالگرد حزب کمونیست چین به کار شروع می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس شنیدید. ساعت 6:37 در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. صندوق بین المللی پول به خاطر عدم انجام تحقیقات لازم مقامات افغانستان در رابطه با قضیه کابل بانک ابراز نگرانی کرده است. رئیس و معاون سابق کابل بانک در این حال به گفته سرانمولی افغانستان بازداشت شدند. و قماندان امنیه مشرقی به خاطر عدم توجه نیروهای داخلی و خارجی به ادامه عملات راکتی پاکستان به افغانستان از وظیفه اش استفاده داده است. تحولات دیگر در رابطه با مسائل منطقه را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. تاریخ انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغانستان امروز مشخص شد که قرار است در هفته جاری در آخر همین ماه این مسئله آغاز شود و نیروهای امنیتی در مناطقی که قرار است این انتقال انجام شود قبلا جابجا شدند. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتر را از وی جویا می‌شویم. آقای جعفر، چه تدابیری برای آغاز مرحله انتقال روی دست است؟
تشکر از شما. ما هم سلام عرض میکنم. مقام های افغان در دومین و آخرین روز کنفرانسی که به هدف بررسی آمادگی ها برای پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان و تشخیص مشکلات در برابر اجرای برنامه و دریافت راه حل به او در کابل برگزار شده بود، گفتند که نخستین مرحله واگذاری برنامه در هفته آخر ماه جاری هجری شمسی تطبیق می شود. شما در جریان هستین که نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایات پنشیر، بامیان، کابل به استثنای ولسوالی سروبی و شهرهای هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزار شریف به اجرا گذاشته خواهد شد. خب در مورد تدابیر و آمادگی ها، رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی دکتر اشرف غنی احمدزی در این نشست خبری گفت که در جریان گفتگوهایی که با اعضای جامعه بین المللی در جریان ای یکی دو روز داشتن، اطمینان دریافت کردم که اقدامات جدی در زمینه موفقیت پروسه انتقال صورت خواهد گرفت. گفتم میشه یکی از فعالیت هایی که میتونه این پروسه را به سوی کامیابی سوق بده، تقویت و تجهیز نیروهای افغان و ایجاد حکومتداری خوب در مناطق است که قرار است این پروسه در او اجرا شود. در این کنفرانس مقام های سکتور امنیتی و والیای کابل، هلمند، هرات، لغمان، بلخ، بامیان و پنشیر نیز حضور یافته بودند. وزیر دفاع ملی افغانستان در بخشی از صحبتاش از کاهش میزان تهدید در همین 7 نقطه که ما در بالا از اونا نام گرفتم اشاره کرد و خبر داد و گفت که نیروهای امنیتی آماده هستند تا امنیت را در این مناطق به طور کامل به عهده بگیرند و به گفته وزیر دفاع ملی افغانستان از پیش نیروهای امنیتی در همه 7 نقطه جابجا شدند. وزیر داخلی افغانستان هم در این رابطه صحبتهای داشت و به امضای سند اشاره کرد که به گفته از او ظرف 1-2 هفته آینده بین نیروهای افغان و خارجی به امضا خواهد رسید و به گفته وزیر داخلی افغانستان در این سند تمام مسئولیت ها و صلاحیت ها که بین نیروهای امنیتی افغان و خارجی قرار است به امضا برسه مشخص شده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی بود که در رابطه با مشخص شدن تاریخ سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان گزارش می داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صندوق بین المللی پول بار دیگر ابراز نگرانی کرده است که حکومت افغانستان در رابطه با تقلب وباسی در کابل بانک تحقیقات دقیق را انجام نداده است. از سوی دیگر این اداره بین المللی می گوید که مقامات افغانستان در مورد یک بانک بزرگ دیگر در افغانستان که با مشکلات مشابه دچار است هم به طور قانونی رفتار نمی کنند. مقیم نایف فشرده گزارش وال استریت جورنال را در این رابطه تقدیم می کند.
ایالات متحده امریکا به طور دقیق از بین شیوه‌های تهاجمی، دفاعی و تدابیر دیپلماتیک خود وسیله مؤثر مبارزه با شبکه القاعده و تندروان داخلی را انتخاب کرده و از این که تروریستان از نارامی‌ها در شرق میانه و آفریقای شمالی بهره برداری نکنند اطمینان حاصل می‌کند. این تدابیر بر اساس استراتژی ملی جدیداً اعلان شده قصر سفید علیه تروریسم برای فرمول بندی تدابیری که رئیس جمهور اوباما بعد از رسیدن به قدرت در سال 2009 میلادی اتخاذ نموده است، یک اصل مهم در آزمون‌های جاری و آینده واشنگتن از چگونگی برخورد با این مسئله با شمار می‌رود. جان برنان مشاور ارشد باراک اوباما در امور مبارزه با تروریسم دیروز در بیانیه‌اش در پوهنتون جانز هاپکینز در واشنگتن گفت:
Guided by the strategy we're releasing today, we will never waver in our efforts to protect the American.
در راهنمایی استراتژی که امروز اعلان می شود، ما در تلاش‌های خیش جهت مسئولیت مردم آمریکا هرگز متزلزل نیستیم. ما در مورد دشمن با دقت به کار خود ادامه خواهیم داد. ما با استفاده از همه امکانات که در اختیار داریم به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهیم داد و آن را معقول و با قضاوت سلیم به کار خواهیم برد. ما برای ایجاد مشارکت قوی در سراسر جهان و ایجاد یک فرهنگ انحطاف پذیری در داخل کشور ادامه خواهیم داد. باراک اوباما در 22 ماه جون اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا به اهداف خود یعنی شکست القاعده و طالبان در افغانستان در حال رسیدن است و 33 هزار عسکر آمریکا که 1/3 عساکر موجود در افغانستان می باشد در ظرف 18 ماه آینده از این کشور خارج می شوند. قبل از این در 2 ماه می اسامه بن لادن در نتیجه حمله مخفی قوای مخصوص ایالات متحده در منطقه ایبت آباد پاکستان کشته شد. جان برنان گفت مرگ اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و کشته شدن چندین تن از رهبران این کشور به ما اجازه می‌دهد تا از بین رفتن هسته مرکزی القاعده را در چند سال آینده پیش بینی کنیم.
گزارش را در رابطه با اعلام استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم را شنیدید. نگرانی صندوق بین المللی در رابطه با وضعیت کابل بانک و تقلب وسیع در این بانک را تا لحظات دیگر دنبال میکنیم. و اما دو عضو سابق کلیدی کابل بانک بازداشت شدند. لوئیس رانولی افغانستان میگوید تمام کسانی را که در بحران مالی کابل بانک دست دارند در عقب میله‌های زندان قرار خواهند داد. رحمت الله نظری معاون لوئیس رانولی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در ادامه این تلاش ها شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی معاون سابق این بانک را بازداشت کردند. معاون لوئیس رانولی افغانستان در مصاحبه ای که احمد جعفر احمدی با وی انجام داده است چنین گفت:
آقای شیرخان فرنود و آقای خلیل الله فیروزی دیروز از طرف لوئیس رانولی تحت توقیف قرار داده شدند و فعلا در نظارتخانه ولایت کابل هستند. ببینیم قضیه بحران کابل بانک خو همه دنیا خبر دارن، قبلا هم تحت بررسی لوئیس رانولی قرار داشت، بعدم یک کمیسیون موظف شد بر بررسی عزیز. 3-4 روز پیش که کمیسیون خواست دوسیه را دوباره به لوئیس رانولی حواله بکنند، آقای فطرت رئیس در افغانستان بانک به هر نحوی که بوده خبر شده بوده و او فرار و قرار تزویرار به امریکا رفت و از او استعفای خود را پیش کرد. دوسیه پری روز یعنی روز سه‌شنبه محول شد به لوئیس رانولی و ما به خاطر از این که همیشه مطبوعات همین انتقاد میکنن که هر وقت که نفر میرن از افغانستان باز بار از پلیس و سرانوادی افغانستان صدام برمیکشن که ایخو متهم بوده، به خاطر از این که یا هم قرار نکرده باشن دیروز دیگر یا را گرفتار کردیم و متوقف کردیم. اینا با اختلاس و ضرر رساندن به منافع مردم مردم و دولت افغانستان که تقریبا در حدود 1 میلیارد دلار ضرر رساندن تحت توقیف قرار دارد.
بله آقای نظری، در کنار افرادی که شما از اونا نام بردین، تعداد دیگی از افراد هم به دست داشتن در بحران مالی کابل بانک متهم هستند. آیا در نظر دارین که دیگه افراد را هم بازداشت بکنین؟
بله بله، گفت شما واقعا درست است. این افراد تنها منحصر به دو نفر نمیمانه و یک پروگرام وسیع هست که بعض مسئولین کابل بانک، مسئولین در افغانستان بانک و بعض مؤسسات خارجی هم به ایجا همدست و شریک هستند که به نوبه یک پای دیگری در جریان تحقیق و بررسی کسایی که مسئولیت متوجهش میشه انشالله وارا هم تحت توقیف قرار خواهد.
امکان داره از ای افراد نام ببرین که در نظر دارین از ای پس کیها را بازداشت بکنین؟
ببینیم ایجاب نمی کنه امی تحقیق قضیه تا نشه که باعث فرار امی متهمین شده. بعدا هر وقت اونا رو توقیف کردیم انشاءالله شما رو رجیان قرار خواهد داریم و نامایشان بر شما خواهد گرفت.
خب شما به مؤسسات اشاره کردین، این کدام مؤسسات بوده که در بحران کابل بانک به اساس بررسی های شما دخیل بودن؟
به نام کوپرس هاوس هست یک نام داره و یکی هم به نام قانونیون و محاسبیون. اینا کسایی بودن، این مؤسسات بودن که آمده بودن و 90 میلیون دلار از افغانستان بانک اینا گرفتن، بانک‌ها رو بررسی کردن و پرای غلط ترتیب کردن. با وجود از اینکه کابل بانک و بحران مواجه بود، اینا رو پر غلط دادن که کابل بانک بالکل به شکل نرمال پیش میره، هیچ گونه بحران در میان نیست و این راپور آقای فطرت فرید هم کرده.
رحمت الله نظری معاون لوئیس رانولی افغانستان بود و مسئله بازداشت دو عضو سابق کلیدی کابل بانک و مورد پیگرد بودن دیگر اعضایی که در تقلب دست دارند. و اما در این حال صندوق بین المللی پول ابراز نگرانی کرده است که حکومت افغانستان در رابطه با تقلب وسیع در کابل بانک تحقیقات دقیق را انجام نداده است و همین اداره میگوید مقامات افغانستان در مورد یک بانک بزرگ دیگر در افغانستان که با مشکلات مشابه دچار است هم به طور قانونی رفتار نمی کنند. جزئیات گزارش وال استریت جورنال در این زمینه از مقیم نائب:
در حالی که به خاطر عدم تصفیه تقلب در کابل بانک انتقادها جریان دارد، نگرانی ها در مورد یک بانک خصوصی دیگر این کشور بالا گرفتند. گفته می شود عده‌ای از سهامداران و آنانی که از این بانک قرضه برداشتند با برخی از سیاستمداران این کشور وابسته می باشند. روزنامه وال استریت جورنال از زبان آنانی که از مسئله آگاهند نقل قول می کند که می گویند مقامات افغان در برخورد قانونی با بانک بزرگ دیگر این کشور نیز به موافقه نرسیدند. به گفته روزنامه به علت نارسایی های حکومت افغانستان در رسیدگی به بحران کابل بانک، صندوق وجیه بین‌المللی سال گذشته کمک های خود را به افغانستان به خاطر این تقلب متوقف نموده و حاضر نیست این کمک ها را اثر گیرد. اگر برنامه کمکی صندوق وجیب مللی اثر گرفته نشود، کمک های کشورهای دیگر به افغانستان نیز صورت نخواهد گرفت، زیرا کشورهای کمک کننده خارج از برنامه های صندوق وجیب مللی نمیتوانند کمک هایشان را به طور انفرادی انتقال دهند. روزنامه وال استریت جورنال از قول یک سخنگوی صندوق وجیب مللی میگوید در کوتاه مدت بیشتر بر جمع‌آوری قرضه های کابل بانک تمرکز می شود تا مطمئن شد که پول کمک اضافی به حساب قرضه ها محاسبه نمی شود. همچنان به تقویت سیستم مالی توجه می شود تا چنین مشکلاتی که کابل بانک را در لبه سقوط کشانید دوباره بروز نکند. اما حکومت افغانستان در پاسخ به این تقاضای صندوق وجیب مللی این اداره را متهم کرده است که از مسائل مالی برای اهداف سیاسی استفاده می کند. روزنامه در ارتباط به مسئله کابل بانک می نویسد عبدالقدیر فطرت رئیس افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان دو هفته پیش به امریکا فرار کرده و از آنجا استعفای خود را از این سمت اعلان کرده است. قدیر فطرت مدعی است که تحقیقات وی در رابطه با کابل بانک زندگی او را به خطر مواجه ساخته است. از سوی دیگر مقامات لوی سارنولی افغانستان می گویند که بعد از فرار رئیس سابق افغانستان بانک از افغانستان، آنها تعدادی را که در این قضیه دخیل بودند نیز دستگیر کردند.
مقامات محلی در ولسوالی از رای ولایت لوگر از نامنیا شکایت دارند و میگویند هرگاه در رای تامین امنیت در این ولسوالی اقدامات لازم روی دست گرفته نشود، این ولسوالی به دست مخالفان سقوط خواهد کرد. ولسوالی از رای ولایت لوگر که در یک منطقه دور افتاده لوگر واقع است، به اساس گزارش ها در ماه های اخیر دستخوش نارامی ها گردیده و تحریکات مخالفان در آنجا شدت یافته است. باشندگان محل هم میگویند که در گذشته وضعیت ولسوالی در مقایسه با دیگر مناطق لوگر خوب بود، اما حالا به علت تعداد زیادی از باشندگان محل در انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری در آن ولسوالی سهم گرفتند، اکنون وضعیت در این ولسوالی رو به نارامی گذاشته است. حمید پژمان با تفصیلات بیشتر در این مورد.
مقامات محلی در ولسوالی ازره ولایت لوگر هشدار می‌دهند اگر در بخش تامین امنیت این ولسوالی اقدامات عاجل روی دست گرفته نشود، این ولسوالی که حیثیت یک پل ارتباط میان ولایت پکتیا و ننگرهار را دارد، باعث بروز مشکلات امنیتی ولایت همجوار نیز خواهد شد. جنرال اتیق‌الله‌الدین والی لوگر به روز پنجشنبه در گفت و شنوده با رادیو آزادی گفت تحرکات مخالفان در ولسوالی از ولایت لوگر افزایش یافته و آنها تلاش دارند تا این ولسوالی را به مرکز فعالیت‌های خیش مبدل کنند. والی لوگر به حمله یک هفته قبل مخالفان به یک از شفاخانه‌های ملکی در ولسوالی از ولایت لوگر اشاره کرد که ده‌ها کشته و یا زخمی به جا گذاشت.
دشمن میخواد که ولسوالی از نام بسازد و ما راپور به وزیر دفاع و وزیر داخله از طریق ارگان‌های محل تقدیم کرده بودیم که دشمن از این استقامت هم استفاده میکرد، چون سرحد ما باز است، سرحد ما با پاکستان باز است. برای علاوه از اینکه مشکل برش ولایت لوگر پیدا میشه، از این ولایت پکتیا، ولایت کابل و حتی ننگرهار هم نرم میشه، چون از این استقامت مدیر دشمن زیاد میباشه که در این مورد باید با ولایت لوگر همکار باشه.
ولسوالی از ولایت لوگر که در یک منطقه دور افتاده سرحدی ولایت لوگر قرار دارد، به اساس گزارش ها طی ماه اخیر شاهد عملات و تحرکات مخالفان بوده و فعالیت های مخالفان در این ولسوالی شدت گرفته است. ولسوالی از ولایت لوگر با پارچنار در پاکستان، ولسوالی های خوگیانی و سارک با ننگرهار، در پکتیا با ولسوالی های زازای و صدکرم و در کابل با مناطق خرد کابل و خاک جبار کابل سرحد مشترک دارد. دکتر عبدالوکیل رئیس شورای ولایتی لوگر و یک تن از باشندگان ولسوالی از ولایت لوگر میگوید مخالفان به این علت در تلاش تصرف این ولسوالی هستند که به تصور آنها یک مانع بزرگ را در تطبیق پروژه مس عینک به وجود آورند.
بعد از اعلان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما در رابطه با کاهش عساکر آمریکایی در افغانستان، همه به یک موضوع چشم دوختند و آن مذاکرات صلح با طالبان می باشد. قرار نوشته رشید احمد، یک کارشناس امور سیاسی و منطقه، مشکل اساسی این است که بعضا نام کسانی که در این مذاکرات سهم گرفتند افشا می شود که این عمل می تواند این افراد را با خطر روبرو بسازد. جزئیات بیشتر گزارش فاینانشال تایمز در این رابطه از سید سمی عباس.
احمد رشید در مطلب خود می نویسد تنها بحران افغانستان نیست که به مذاکرات صلح وابسته می باشد، بلکه نتایج چنین مذاکرات بر صلح و ثبات در تمام منطقه از جمله کشور آسیب پذیر پاکستان نیز تأثیر عمیق خواهد داشت. بنوشته احمد رشید نتایج مذاکرات به این اساس مهم می باشد که همه درک کردند جنگ داخلی افغانستان بدون تلاش‌های سیاسی که در آن حکومت افغانستان و طالبان و همینطور آمریکا و پاکستان سهم داشته باشند خاتمه نخواهد یافت و نه خروج قوای خارجی و نه هم انتقال مسئولیت می تواند زمینه را برای صلح افغانستان فراهم سازد. احمد رشید می نویسد از این رو همه اکنون تلاش می کنند که با طالبان تماس برقرار شود و از این طریق مشکل افغانستان حل گردد. احمد رشید که در مورد مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان از مقامات طالبان و منابع غربی معلومات دقیق به دست آورده است، برای جلوگیری از شایعات بیشتر خواسته است که زمان، محل و طرز مذاکرات با طالبان با جزئیات آن شرح شود. بنوشته احمد رشید در روزنامه فاینانشل تایمز، تلاش های صلح با طالبان از سال 2005 شروع شده، اما تا دو سال اخیر خبری مهم در مورد آن به گوش نمی رسید. پروسه تماس ها در سالهای اخیر گرمتر شده و طالبان خودشان با آلمان در این مورد ارتباط برقرار کردند و اولین تماس در ماه سپتامبر سال 2009 در دبی صورت گرفت. بنوشته روزنامه، دولت آلمان در افغانستان از احترام و اعتماد زیاد برخوردار است، زیرا جرمنی در جنگ‌های افغانستان هیچگاه طرف واقع نشده و کمک‌های آن هم با قید شرط همراه نبوده است. بنوشته احمد رشید، اولین ملاقات مستقیم بین رهبران طالبان و مقامات آمریکایی در 28 نوامبر سال 2010 در یک قریه کوچک در نزدیکی شهر میونیخ آلمان برگزار شد. این ملاقات تحت رهبری یک دیپلمات آلمانی صورت گرفت و نمایندگان قطر هم به درخواست طالبان در آن سهم داشتند. ملاقات دومی در 15 فوریه سال 2011 در دوحه صورت گرفت که 3 روز بعد از آن وزیر خارجه آمریکا در این مورد صریح‌ترین اعلامیه خود را به نشر رسانده و به مردم آمریکا گفت ما تلاش‌های دیپلماتیک را بیشتر ساختیم که این بحران را به جهت سیاسی آن سوق بدهیم. این اقدام اتحاد بین طالبان و القاعده را از بین می‌برد، شورش را در افغانستان خاتمه می‌دهد و نه تنها سبب تشکیل یک افغانستان باثبات می‌گردد، بلکه به صلح و ثبات تمام منطقه کمک می‌کند. ملاقات سیومی در هفتم و هشتم ماه می باز هم در شهر میونیخ آلمان برگزار شد و تمام کسانی که در دو دور قبلی مذاکرات سهم داشتند در این مذاکرات هم اشتراک کردند. اقدامات مورد بحث در این مذاکرات بیشتر قدم‌ها برای ایجاد اعتماد بین طالبان و آمریکایی‌ها بود. از جمله آزاد کردن محبوسین طالبان، دور کردن تعزیرات علیه آنها، باز کردن دفتر نمایندگی طالبان و اقدامات دیگر. به تعقیب این مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد قدم مهم برداشت و اعلان نمود که از این به بعد برخورد با طالبان با برخورد این سازمان با القاعده فرق خواهد کرد و روش فعلی که در این مورد در سال 1998 طرح شده بود دیگر عملی نمی شود. بنوشته روزنامه، بعد از هر ملاقات جزئیات مکمل آن به رئیس جمهور افغانستان هم رسانده شده است. احمد رشید می نویسد یکی از کارهایی را که آلمان انجام داده این است که اطمینان حاصل کند کسانی که به نام طالبان در این مذاکرات سهم دارند از شورای کویته تحت رهبری ملا محمد عمر هم نمایندگی می کنند. یک رهبر سابق طالبان به احمد رشید گفته است مشکل اساسی بین آمریکا و طالبان وجود دارد و آنها حکومت افغانستان را مشکل فرعی می شمارند. با گفته او طالبان می خواهند جامعه جهانی در این مذاکرات شامل باشند و مذاکرات با تضمین ها انجام شود، زیرا توافقات خود افغان ها همیشه به خاطر رقابت های داخلی عملی نمی شوند. روزنامه می افزاید یکی از اهداف آلمانی ها و امریکایی ها این است که در 10 سالگی کنفرانس بون که در سال 2001 برگزار شده و حکومت موقت افغانستان در آن تشکیل شد، کنفرانس دیگر بین المللی در ماه دسامبر سال 2011 باز هم در بون برگزار شود که این بار طالبان هم در آن سهم داشته باشند.
گزارش بود در رابطه با جزئیات مذاکرات صلح با طالبان. و اما در شرایطی که تنش‌ها در روابط پاکستان با ایالات متحده آمریکا به نظر می‌رسد، پاکستان اعلام کرده است که آمریکا دیگر نمی‌تواند به خاطر اجرای عملیات طیاره‌های بی پیلوت بر موازی شورشیان از پایگاه هوایی در جنوب پاکستان استفاده کند. همچنان پاکستان ادعای آمریکا در زمینه اینکه در امر مبارزه با شورشیان فعالانه عمل نمی‌کند را رد کرده است. جزئیات گزارش‌های خبررسانی در این باره از آرش همایون.
پاکستان از مدت‌ها به این سو در مورد اینکه عملیات طیارات بی پیلوت آمریکایی یک تخطی از حاکمیت ارضی آن کشور محسوب می‌شود، ظاهراً مخالفت کرده است، ولی به طور خصوصی با ارائه معلومات استخباراتی در مورد اهداف اعضای شبکه القاعده و طالبان در مناطق شمال غربی و امتداد سرحدات آن کشور با افغانستان حمایت کرده است. آژانس خبری رویترز با نقل قول از روزنامه فاینانشل تایمز می‌نویسد: وزیر دفاع پاکستان احمد مختار گفته است که به پرواز تیارات بی پیلوت امریکایی از پایگاه هوایی شمسی در جنوب شرق ایالت بلوچستان خاتمه داده شده است. برای یک مدت طولانی، امریکا از این پایگاه هوایی به خاطر اجرای حملات تیارات بی پیلوت بر مواضع شورشیان استفاده می کرد. احمد مختار، وزیر دفاع پاکستان می گوید، دیگر از پایگاه هوایی شمسی تیارات امریکایی پرواز نخواهند کرد. اگر تیارات هم پرواز کنند، پاکستانی خواهند بود. بعد از کشته شدن دو پاکستانی توسط مامورین CIA در ماه جنوری در پاکستان، تنش‌ها در روابط بین دو کشور به وجود آمده. با کشته شدن اسامه بن لادن توسط قوای خاص آمریکایی در شهر ایبت‌آباد پاکستان، این تنش‌ها تشدید یافته است. کاهش رقم سربازان آمریکایی در پاکستان توسط اردوی آن کشور و تعیین حدود مشارکت‌های استخباراتی با آمریکا، نماینگر تنش‌های موجود در روابط بین دو کشور می‌باشد. آژانس خبری رویترز می نویسد اخیراً مقامات پاکستانی اظهارات قماندانان آمریکایی مبنی بر این که اردوی پاکستان فاقد ظرفیت و تعهد لازم در امر مبارزه با شورشیان اسلامی می باشد را رد کردند.
و می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عروری، شما را به خداوند یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.